پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری ہلا چی ٹول جو روغا سیکمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزلا سم واستا نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول یعنی د دوی داخلي سیستمونه پیژنو په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنی دوی خپل هاضمي سیستم تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو زموږ ستاسو درس به د یو سلو یوولسمې صفې څخه تر یو سلو اوولسمې صفې پورې دوام وکړي لومړی راځو هاضمي جهاز ته په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي او دوی چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري مثال خبرې کوم ملخان چې دی کوم د ځمکې چنجان چې دی هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده ورپسې دوی حلقوم مری جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله رادیولا میده کلمې او مخرج لري دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله جاغور شاتینګ منځنۍ معده کولمې او مخرج تر سترګو سه دا و چې د هاضمي جهاز د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلې دوران درلودې چې مثال تړلې دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تیږي یعنی د دوی ترمنځ یو تړلې دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دی او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلې دوران لري مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري اوس د دې کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري د دې په وینه کې به موږ وینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنگ ورکوي دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د ویني مثال هیموګلوبین لري، یعنی ویني چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرون کې کړي نرون کې چنجان پر ځان کې ونی سو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې ویني ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د ویني دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیسټم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه هم په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته یې دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسې کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی ترکوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف سره دي. اوس کچیر ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراکو، د دوی د طبیعت په کوم چاپېریال کې چې دوی اوسېږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دي، یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورڅخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي بیا هګۍ چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي، او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القا داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه یې پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلي، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزوی حیواناتو کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغو پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت یې موږ وویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ وویل، چې بېرته بالغه چې سي بیا دی کولی سي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړی سي حالت چې ده هغوی چې یې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته یي، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټېږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدنو هاضمي سیسټم په څه ډول سره دي، دویمه پوښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخرنۍ پوښتنه غوښتنه ده استحالات څخه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنه هله لرما چی جوړ روغل ساتون بیست شنو الله ستول سم ټولګي په پنځله سم لوست. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پات موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت په پیژندې هم درنګ مو تر څنګ د پښتورګو دندې په پیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول هم درنګ نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاینیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او هم درنګ نننی موضوع چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي چې د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو هم همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس د څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وای لکه څنګه چې په تیر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله و په پیژندله. نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وای چې یوریا څه ډول جوړیږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروتین د میتابولیزم په پایله کې جوړیږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي چې دغه سایکل چې د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې د لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو. دوی چې د پروتین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې د په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې د امونیا چې د ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجیږي. نو امونیا چې ده هغه ډیر توانی کېدلی سي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. استرولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بینظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلالات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبول ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کیږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلي دوله عمله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولای شي تیر شي د نازک دیوال سره. مګر د پروتین د خپل د غټوالي له امله نسی کولای چې دغه نازکې پردې څخه چې شي
تیر سي چې هغه د ګلومیرول په واسطه جذبيږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نیفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به شکل مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تش بولي جوړوي او هغه څه کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دي هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي، چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بولو دننه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله، چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه وه هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی را کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې مو د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنې کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي. او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه وانه چی چې دغه د بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي.
مش بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې، چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درېږي او د هغو سره جنګېږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دي دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري، دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دي خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دي هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایو چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یعنی بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لارسی داده شده تا کول دا طولین سخه دا یو ناره دا چی دیدغ ناره سخه شده کم رنگ کهوید
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پارا هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خپرونه دا دوشن بی پورس دا ماشام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنا لر اصدی را لیو